د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړي کې بواري په کراچۍ کې د تحریک انصاف د مرکزی مشر وجنا د مسلم لیگ نواز ډلې مشر د پاکستان د پوز مشر اشفاق قریشی سره ملاقات او دوه اونیزي خبرونه هم لرو. کولمړی ګلیاست ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کی.
لومړی دا خبرونو اثر ټکی په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پروند تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر وژلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي او په ایران کې نن دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسی ورکړل شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو پروند تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر وژلی. پولیس وای زهره شاهد حسین خپل کور مخې ته د خالی پورس په نښه شوی. بریدګر د پیښو وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی. د برید پړه چا نه ده منلی. پولیس وای دا معلومه نه ده چې آیا دا قتل وو او که د غلا کولو یو هڅه وه. زهره شاهد حسین د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مرکزی مرستیاله مشر وه. د تحریک انصاف ګوند د سند صوبې مشر نادر عبدالغاری پرون خبریالانو ته وویل یو بے دفاع خزا وژل شو او اوس امنیت ټینګ کړل شوی دی. زه نه پوهیږم چې کوم شان حالات به وي. په پاکستان کې داسې قسمه تشدد په زیاتېدو دی او د دې مخنیوي به څرنګه کیږي؟ هر ورځ خلک وژل کیږي، څوک هم تپوس والا نشته. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر په او بیان کې پرون د دې وژنې ذمہوار د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ګرځولی دی. بلخوا ایم کیو ایم د زهره شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړي دي. په کراچۍ ښار کې نن د قومي اسمبلی حلقه ان 250 په درې سلویخ پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په دې حلقه کې د صوبای اسمبلی دوه حلقې پی ایس 112 او پی ایس 114 هم شامل دي. په دې حلقو کې به پولینګ تر مازیګر 15 بجو پورې دوام لري. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه په پولینګ مرکزونو به پوز او د رینجر سرتیری پر ځای وي. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند انتخاباتونه د بایکاټ اعلان کړی دی. دغه ګوندونه دریز لري چې په ټوله حلقه کې د انتخابات وکړل شي. یاد وي چې د 11 مئی انتخاباتو کې د کراچۍ ښار ان 250 کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ تورونو وروستو په ځینو پولینګ مرکزونو انتخاب ځنډول شوی وو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ښاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. ایمل فیزی د ښاغلی کرزی د سفر په اړه زیاته کړه.
هغه مسائل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي، د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همدارس د افغانستان د پوځي او ملکی ارګانونو د پیوړی کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې وشي.
ایمل فیزی د یو پوښتنې په جواب کې ویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې هند د افغانستان د فوزي او ملکی بنسټونو د پیاوړتیا لپاره همکاري کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یوې وکیلې ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال اړیو ته ویل د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لویه لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. د دې قانون مخالفینو ادعا کړې چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او د اسلامي شریعت له اصولو سره مخالفت لري. خو په ولسی جرګه کې د ښځو چارو د کمیشن یو غړی سرور فایز دا ردوي او مشال اړیو ته ویل چې د دې قانون په وړاندې مخالفتونه شخصي او سیاسي اړخ لري. په میدان وردو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. د دې ولایت مطبوعاتي ادارې پرون په یو اعلامیه کې وایي چې د خالی پورس په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوي دي. د میدان وردو د سیدآباد ولسوالۍ په هفت حساب سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی قومندان وزیر احمد نومیږي. د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې نن دوه کسانو ته د امریکا او د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسی ورکړل شوی ده. اسنا خبری ایجنس د تهران د استغاثه د دفتر د بیان په حواله وای چې محمد حیدری او کوروش احمدی پټ معلومات راغون کړي وو او بیا د اسرائیل او د امریکا پر استخباراتي ادارو خرڅ کړي وو. په بیان کې دا تفصیل نه دی ورکړل شوی چې کوم ځای کې دغه کسان ته پانسی ورکړل شوی ده. بیان کې ویل شوی چې د ایران سپریم کورټ د فیصلې وروسته دغه کسانو ته پانسی ورکړل شوی. ایران په اسرائیل او امریکا د دغه هیواد د اټمي پروګرام د سبوتاش کولو تورونه لګوي. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون د روقین الدین په سیمه کې د یو موټر بمي چاودنې په نتیجه کې وشوه. د شام حکومت ویلي دا کار د ترهګرو کړی دی. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد یو ځل بیا د 2016 کال انتخاباتو نه وړاندې د خپلې چوکۍ نه د لرې کېدو خبره رد کړې ده. د اروپا د غورو سندرو د ټاکلو د سیالۍ یورو ویژن 50 دور پرون د سویډن په مالمو ښار کې ترسره شو. د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست دغه سیالي ګټلې ده. د ایملی سندره اونلی ټیر ډراپس تر ټولو زیاتې 271 پوینټس ترلاسه کړل. په دې سیالو کې د 25 اروپایي هیوادونو سندرغاړو ګډون کړی وو. په دې سیالۍ کې د آذربایجان سندرغاړي فرید محمدوف په دویم نمبر او یوکرین په دریم نمبر راغلی دی. او وروسته خبر دی، لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړې سوکي ماونټ ایورست ته وخته. دا سعودي میرمن رانیا محرک 25 کلنه ده او په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. رپورټونه وایي دا سعودي میرمن تر یوې ورځې او یوې شپې سفر وروسته بلاخر پرون د ماونټ ایورست سوکي ته چې 8750 میټره لوړ ده ورسیده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ارزون کو خبرونه بل مشال رادیو اوردل چې ګولې اتلاند کول په دې غړي کې بووري.
په کراچۍ کې د ترکین صاحب د مرکزی مشري وجنه په کراچۍ کې د ترکین صاحب د مرکزی په ترکین صاحب بن په کراچۍ کې د خپلې یوې مرکزی مشر زهرا شاهد حسین وجنې تور په ایم کې ام لګولې. خو د دې ګون دا تورونه رد کړې دي.
ایک تو زهرا آپا کے بدل خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذم.
د عوامي نېشنل پارټي یو مشر افضل خان لالا وایي پښتانه تر سو یو وجود په مثال شوی نه وي نو پرمختګ نشي کولی.
افراد کارنامے کولے شی گٹھے نشی کولے گٹھے خام کولے دوستا کامی وجود نشتے دو شپک شلکا لے ہوشو نو خوشی چار دسو گئے خوشی رمدہ چی سو گرا گئے و لختے پی رواغ اسلا مسا آگر طرف بزی.
په کوربې جنسی کې د انتخاباتو پر وخت د ټګۍ خلاف د زنانو لخوا هرڅال په اوم ورځ هم جاری دی. په یورپ کې ژوند کوونکې یو افغان وایي
چا پوښتنه ورته کړې ده د کوم ځای او ما ورته ویلي دي چې د افغانستان یم او ډېر حیران شوي دي او راته ویلي دي چې دستي دا خبره کړې ده چې او هلته خو طالبان دي.
له مشال ډیو سره اوسئ.
نو اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په داسې حال کې چې د کراچۍ ښار څخه د قومي اسمبلۍ په 2015 حلقې په درې څلوېښت پولنګ سټېشنونو باندې د پوځ په نگرانۍ کې له نوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. په دغه ښار کې بېګا د ترکین صاحب ګوند یوه مرکزي مشره زهرا شاهد حسین وژل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشالې خبريال ظفر کریمي درکوي.
د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار په ډیپینس سیمه کې د اتوار په شپه د تحریک انصاف ډلې مرکزی مشره وجل شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر ناصر افتاب د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د زهرا شاهد حسین څخه لومړی د هغې موبایل او پرس په زور واخیستو او بیا یې په هغې ډزې وکړې. د هغې په خبره پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې د میرمن زهرا وجنه هدفي وجنه ده او که نوموړی د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې وژل شوې. دی وایي د شکمارو سره د مزاحمت په ترڅ کې هم داسې پیښې رامنځته کېدلی شي. موږ له دې ټولو زاویو د پیښې په اړه پلټنې کوو. د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان د میرمن زهرا د وجنې تور د ایم کیو ایم ګوند په مشر الطاف حسین پورې کړی دی. د تحریک انصاف ډلې د سند صوبې ویان دوا خان صابر مشال ته ویلي د دوی د ګوند غړو او مشرانو ته د ایم کیو ایم ګوند لخوا وارد مخه دړکې ورکول کېدلې.
زمون کارکنان تا خصوصاً لشکر چطوره کنی فده خار که و دیال خکی دیو جنمون دیو سخ مضمت کهو لات تاسو تخم علی مالا چه بده خار که چه مقصد قومی من کم کار کر رگان کام کر روی کم ممازی که دی کدی دی دی هم کئی هم آو بیا دی مضمت هم دی کئی نو دا سا پتا پنا خبر نگا تو دنیا تا دا معلوم خبر نگا
ایم کیو ایم گوند د تحریک انصاف ډلې تورونه رد کړی دي. تیر شپه نا وخته د دغه گوند په مرکز 90 کراچۍ کې هنګامي خبری غونډه ته په وینا کې د یاد گوند ډیپټی کنوینر فاروق ستار د عمران خان تورونه سیاسي ناپختګي وبلله او زیاته یې کړه.
ایک تو زورا آپا کے قتل خان صاحب کے اس بیان کی بھی سخت ترین الفاظ میں
دی وای مونږ د میرمن زهرا شاهد د وجنې او ورسره ورسره د عمران خان د بیان په سختو ټکو کې غندنه کوو. د میرمن زهرا وجنه سازش دی او په کار ده چې د دې پیښې عدالتي تحقیقات وشي. یاد دی وی دغه پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې نن یعنې د اتوار په ورځ د کراچۍ څخه د قامي اسمبلۍ 250مې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو باندې له نوي سره ټاکنې روانې دي. په دغه حلقه کې د ایم کیو ایم ګوند د خوشبخت شجاعت او د تحریک انصاف ډلې عارف الوی ترمنځ مقابله ده. د ټاکنو کمیشن د اعلان تر مخه نن د یادې حلقې په 30 پولینګ سټېشنو د فوج د سرتیرو په نگرانۍ کې له نوي سره د ټاکنو عمل دوام لري. متحده قومي موومنټ، پیپلز پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین ګوندونو د نننو ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. یاد دی وی د جماعت اسلامي په ګډون 15 ګوندونو د ټاکنو په ورځ په کراچۍ کې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کړی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا
تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدو. اسلام آباد ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی لاهور کې د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر میانواز شریف سره ملاقات کړی دی. هغه سره یې په ملکی امنیتی صورتحال خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې مسلم لیگ نواز ډلی په ترسره شو په 11 مئی ترسره شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او تمه څرګندېږي چې میانواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل درکوي.
د خالی پورز لاهور ماډل ټاون کې د پاکستانی پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میانواز شریف سره د هغه په کور کې ولیدل. تر درې نیمو ګڼټو زیات روان ملاقات کې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف هم موجود وو. د ملاقات دوران په ملکی او سیمه ییز صورتحال خبرې اترې وشوې او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې پاکستان ته د ورپېښو چیلنجونو نه وتو د پاره به په شریکه سره کار کوي. د ملاقات په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري اقبال ظفر جګړه اوی چې دا یو عام دستور دی چې ټول ټاکنو کې بریالي شوی ګوند مشر ته پوځي سرلخکر خبرونه ورکوي. دی زیاتوي
زما په خیال چې دی کې څه نوې خبره نشته. دا یو روټین خبره چې کوم کې دوه والا وښوه. نن سبا زمونږ ټول نه هنترین ایشو سکیورټی دا یعنی د ملک کې دی واخ زمونږ دا عام سړي هم یو سوال دی چې د ټول نمک کې د امن قائم شي. نو دا چې زونه په دې باندې یقینا ټاپ پرایورټی هم دا ایشوز وي. نور جنرل خبرې چې کمی وي د آرم فورسز د ویلفیر د پارا د ملک راتلون پالیسیز باندې اسی جنرل خبرې اترې هم شوي.
مشال ریډیو چې کلا د دغه ملاقات پاړه د سیاسي او دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر حسن اسکری نه تپوسو کو نو دوی چې دا یو ښه علامت دی. دی وایي
دا یو ښه خبره ده چې فوزی مشر یو منتخب شوی لیډر لیدو لاړو او د دې مقصد دا دی چې هغه د جمهوری حکومت سره ښه تعلقات غواړي. تاسو به مخکې هم لیدلی وي فوزی مشر په امنیتي چارو د حکومت مشر ته خبرونې ورکړي دي. دغه رنګ دی د صدر او وزیر اعظم سره هم ویني. نو دا ځل هم دغه رنګ وشوه او هیله ده چې معاملات به سم اړخ ته ځي. البته که په څه معاملاتو اختلافات پیدا شي نو ورسره ستونزې ولاړېدای شي. نو زما نه دی خیال د فوز او حکومت ترمنځ به په پالیسو کې څه بنیادي بدلون راشي او فکر کوم دا وخت معاملات سم اړخ ته روان دي.
فلحال تو صحیح چلتے ہوئے نظر آئیں گے.
فوزی سرلخکر سره ملاقات کې نواز شریف د پاکستانی پوز او فوزی سرلخکر د ټول ټاکنو دوران انتظاماتو او کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې راتلونکي کې به هم پاکستانی پوز دغه رنگ خپل مثبت کردار جاری ساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کورم ایجنسی کې د انتخاباتو پر وخت د ممکنه ټګۍ خلاف د زنانو لخوا احتجاج نن په اوومه ورځ هم دوام لري. مظاهره کوونکي وایي چې پولیټیکل انتظامیه د دوی فریاد ناوري او دغه رنګ دوی دا هم وایي چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي دي د ان ای و دیرشم حلقې باندې د ان ای و دیرشم حلقې په ځینو پولینګ سټیشنونو بیا انتخابات وکړي یا بیا اوټونه واچي. او دا په داسې حال کې چې په کراچۍ کې هم د حلقه 250 باندې په 43 پولینګ سټیشنونو نن بیا انتخابات ترسره کیږي. تفصیل د مشالې دوه خبر یال درکوي.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې د حکومت پر خلاف مختلف سیاسي ګوندونو او د آزاد امیدوارانو پلویان په احتجاج ناست دي. د مظاهره کوونکو وینا ده چې د ټول ټاکنو پر ورځ په هلکا ان ای و درشم کې د انتخاباتو په ترسره شوي عمل کې ټګي شوې ده. په باډا جنرال کې د پولیټیکل انتظامي دفتر او کور مخې ته دغه احتجاج د سیمې یو شمېر زنانو لخوا د دې میاشتې 13 نیټې نه جاری دی. د سیمې څخه یو مظاهره کوونکی په دې اړه له مشال رډیو سره د خبرو په وخت وویل چې یوې اونۍ نه دغه احتجاج روان دی، خو پولیټیکل انتظامیه د دوی فریاد اورېدو ته تیار نه ده.
وی جین دوایل وخاړو شناختیونی مو وسوالی لسونه مخاف شو خپونو کونه مقرات شوالو ایمو حکوماتی سپریون نو ریمو تا خو وری دو در نانو سده مخ نسپو کیگو کسپو کیگی حکومات بسپو کیگی صدا ایمو ایدی رایات یو کنیو ایمو ایدی خالک یو کنیو سمو دورا دادر نجور کری ده مو دا غاغو و تا نوسی و غرم سارو تا بچی مرو بسلی دی خو مخ پل حق پورا رو بسلی دی دو متخپل حق ویلی نرکی.
مزایره کون کی وای چی پولیتیکل انتظامیه دوی نشی نظر انداز کوله زکا چی پده سر دغه مسله هیڅ کله به حل نشي. د مظاهره کوونکو په خبره چې د انتخاباتو پر وخت د خپل خوخي امیدوارانو ته لوټ اچولونه منع کړل شوې دي. یو بل مظاهره کوونکو مشال لډیو پلارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د انتخابي حلقې په ځینو پولینګ سټیشنونو کې د ټاکنو عمل بیا ول سره تر سره شي.
هغه ورې دي جرګای تر اوسه ولا چې تاسو د درنه کوم صورت کې ختموي مو ته ویل چې تاسو راشي موږ ته ډایرکټ ان روکی چې ری پولینګ وکړي د سټیشنونو کې اړ وي سره اسې کوم څه آس دي څنګه زیاته شي ده خو کوم نه دان نشي دي 99% ریزلټ راغره دي هغه را و مونې مطالبات واخسته بیا اوس پورې نه نیمو
د دې نه وروسته مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو دفتر نه دا اویل شول چې پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود د زیاتو مصروفیاتو په وجه مشال رډیو سره خبرې نشي کولی. واضح دی چې د کورم ایجنسی په ان ای و دیرشم انتخابي حلقه کې آزاد امیدوارانو په شمول یو دیر سیاسي ګوندونو امیدواران مخې ته راغلي ول. په سیمه کې د قومي اسمبلی څوکۍ د ګټلو فیصله د ساجد حسین توري په حق کې شوې ده. مظاهره کوونکي تور لګوي چې ووټ ورکوونکي به د پولیټیکل انتظامیه لخوا زورل کې دل نو سکه دغه ځای ټول ټکنې آزاد نه شي کېدی. دوی خبرداري ورکړل چې کدو دوی مطالبات و نه منل شول نو دوی به خپل احتجاج ته نور هم دوام ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
خبر پختونخوا کې نږدې راتلونکي کې د حکومت چارې سمبلون کې ګوند تحریک انصاف وایي د امن راوستلو لپاره به تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو څېړونکي بیا وایي دا هسې سیاسي بیانونه دي او یوازې پوځ او مرکزي حکومت کولی شي ترګري ختمولو لپاره د مذاکراتو لړۍ شروع او تر څه حده کامیاب کړي. تفصیل بشیر ګوختر کوي.
د پاکستان د یو لسمې مې انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند ویلي چې دوی به ملک کې د بے امنیتۍ مسله طالبانو سره د مذاکراتو له لارې حلوي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند نامزد یا نوماند پرویز خټک رسنیو سره خبرو کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې خیبر پختونخوا د هغوی صوبا او پاکستان د هغوی ملک دی او دوی ورسره مذاکرات کول غواړي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او خیبر پختونخوا کې د آی ایس آی د جاسوسي ادارې یو پخوانی مشر اسد منیر وایي طالبان په قبایلی سیمو کې دي او قبایلی سیمې د مرکزی حکومت لاندې راځي، نو د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د خبرو کولو واک نه لري. هغه مشال رډیو ته ویل
فاٹا دے اگر لان دے ندا اس اگر یو خبر او کا ہوائی ٹائپ اے عمران حکومت نشتا نو کاغم یہی نو اگر مسی یہی نواز شریف پہ کئی خبر با کامیابی کی جنا آگے دیر کم چانس پہ ذکر دے آگے کہ بیسا بدا سے خلق دی القاعدہ والا بس کئی آئی ایم یو والا بچے تزی چینین بچے تزی پورا دنیا والا غیر ملکین بچے تزی نو دا دمرا آسان کار نو دے خو ہوائی خبر یا سیولی کا نا
دا تحریک طالبان پاکستان سرا پخوا هم د پاکستان حکومت خبر کړي خو کامیاب شوی نه دی د پاکستان او افغانستان د امنیتی مسایلو کارپور رحیم الله یوسفزی وای طالبانو سره د مذاکراتو د کولو او کامیابی خبرې ډېرې سرسری دي او د عامو خلکو د زړونو د ګټلو لپاره کیږي
صحیح سلام مشورہ نه شوی د مختلف سیاسي ګوندونو صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او بیا خاص په باندې فوج چکم مشران دي او فوج نه بغیر خدا کار نه کیږي نو فوج شرایط وړاندې کړی وو چې یو خو خبرې والا کې دي چې هر یو وسلوال ډلا پاکستان آئین ومني بل دا خبره وا چې پاکستان حکومت او د ریاست حاکمیت ومني یعنی دا سه نه کوي چې خپل هغه انتظامیه یا عدالت جوړ کړي نو دا شرایط ډېر سخت دي زه فکر نه کوم چې طالبان بدا ومني
د پاکستان پوز په بیلابیلو قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي خو افغان حکومت او امریکا ته غوښتي چې شمالي وزیرستان کې چې د دوی په وینا د تحریک طالبان پاکستان اصلي مرکز او د کورنیو افغان او نورو بهرنیو وسلوالو خوندي ځایونه پکې دي د لمنځه وړلو لپاره عملیات وکړي پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای طالبان غواړي چې هغوی ته عامه معافي اعلان شي هغه زیاتوي چې اول دی د طالبانو د جګړې د زور کمول لپاره منظم عملیات او بیا وروسته د ورسره خبرې وشي
کاغی کمزوری او پوی شی چې اوس ته مشکې دا طاقت نشته چې جنگ کو یو علاقه درا سر به نه به تشت نو دې کې دې نه سستا سره یا ته والی چې مافی اعلان وشي چې تکید مونږ کې پانسی مونږ کې نو هغه د هغه سيزونه کوي خو تر اوسه پورې خپلتا افغانستان کې مشتا دل تمشتا او دې ودام درته یم چې یوازې به خبره نه کوي دې با القاعده طالبان د مولا عمر والا خلک پکې شاملې کاغی ورته وي چې او کوي
د یادونه وردا چې له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره دلچسپي خودلې و او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف دی د پوز سره دا غوي د دې خبرو ضامن نشي دا صد منیر په خبره وښ چې نواز شریف د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړیږي نو کو غوړي د طالبانو په غوښتنه خپل دغه رول تر سره کولې شي
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ زو سواد ته د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر افضل خان لالوای چې عوامي نېشنل ګوند خپل مرام پرخې دي او کارکونان تری خفاو زکه یې په یو لسمي انتخاباتو کې ماتي خوړله افضل خان لاله سره د مشال ډیو خبريال نیاز احمد خان خبرې کړي او دا رپورت یې لیکلې
د سواد تاثیر مټی دریشیر اوسیدونکو قام پرس مشر او دوامي نېشنل ګوند په خوانه ملګری محمد افضل خان وایي چې د پاکستان په ټاکنو کې نه صرف عوامي نېشنل ګوند ماته خوړه ده بلکې نورې پارټیانې هم پاتې راغلي دي په دا اړه خاغله وایي
دی کې اواز عوامي نېشنل باندې ماته نه خوړله نور غنو پړو ماته خوړله عوامي نېشنل باندې کوم دی ډېر یو منظم او تاریخو د ډېر وخت نه زه د ډېر وخت نه دا خبر کوم چې دا چې کوم پاره وي قوم پرسته یا سن نورې دی خپل یو نظریه وا هغه ته تړونو دا د اسمبلی ممبري حکومت کې راتلل دا د دې ثانوي جاب اولنې جاب دا و چې هغه خپل مرام بچ کوم دی هغه څنګه حاصلې ان بي د خدای خدمتګارې تسلسل دی دا اتیا سلو کالو تاریخ لري
د عوامي نېشنل ګوند بیلات په اړه خاغله زیاتوي
بیلات خو بده وشو چې لازمی خبر دادا چې تنظیم هغه نه دی پاتې شوی ټارګټ هغه نه دی پاتې شوی ایډیل هغه نه دی پاتې شوی اوس په کار دادا چې دا پارټي د دې دونه لوی شاک نه ورسو د دې سره شي او دې کې باچا خان چې کوم د دونه لوی قوت سره جنگیدو اسې هو ادمه ته شو د باور کې غنیم کو نو هغه د هغه قوت سره د بلاسو او به وسه قوم چې کوم د جنگاو په دې چې هغه ورکر له احترام ورکړو هر پارټي چې د هغه کې د ورکر احترام ورکشو نو هغه پارټي پارټي نه ده
په پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې د ستونزو او مسلو په اړه ښاغلی وایي چې تر څو پورې پښتانه یو شوي نه وي دغه ستونزې به روانې وي
په دنیا کې خانه افراد زه د دې ذهن یم چې افراد کارنامې کولی شي ګټه نه شي کولی ګټه قام کوي خدای هم قام یادوي په قرآن کې امام نبی رسول نه وایي الله فرمایي چې کوم قام خپل حالت نه بدلی خدای وایي چه زده کم حالت نبودم چه کم قام خپل حالت بودم خواه بزه ماله من زی حالت بودم دوستا قامی وجود نیشته دو چپک شلکه لوشو نخوشی چرت سوگه خوشی رمده چه سوگ راگه و لخته برا واقستا بس آگه طرف بزی
خیبر پختونخوا او سوات سیمه کې د فوزی عملیاتو په اړه ښاغلی وای فوزی عملیات کول د سټیټ بچ کول ضرورت
او مسله خو صرف د امن نه و مسله خو د دې وجه هغې د سټیټ ریټ چیلنج کړی وو نو د سټیټ ریټ چې چیلنج شو نو خو دوه یعنی حکمرانی بیا هلته کتله که نه چونکې دلته کې بیا پاکستان کې چینج آف پاور یو سیکنډ نه دی شوی چینج آف پرسنس کې هغه پاور اوس هم دی نو دا مقابله د هغه پاور نه وه امن کې دلته کې راوستی دی هغه پاور راوستی دی دا مقابله هغه پاور نه وکړه دا پاور مقابله په دا بڑا بلند نه دی
خلک افضل خان لاله وای چې عوامي نشر ګوند ته پکار دي چې دغه پارټي د خپل مرام او پښتون یو ویل لپاره په نظریاتو کار شروع کړي کې دې شي چې دوی پښتنو ته راپیخ ستونزې هوارې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو د عوامي نشر ګوند په خواني مشر افضل خان لاله خبرې واورېدلې چې ویلې په پاکستان کې قوم پرست ګوندونو د ناکامۍ وجه دا ده چې دې ګوندونو خپل نظریه پر خو ده دویمه خبره دوی چې کما وکړه له هغه دا و چې تر سو پښتانه یو موټی شوی نه وي یو کامی وجود یې نه وي جوړ کړی نو تر هغه دوی ګټه نشي ترلاسه کولی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د
مونږ
ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
پاکستان یو رسپانا دان لیکي د خورم ایجنسی پاړه چمکني کې د وسلوالو پر ضد غیزناک غمونو پورته کولو اړتیا ده همدارز دغه اورسپانه ازیتوی حکومت ته پکار دی چې لدی سیمې څخه د بیکورشو خلکو سره مرسته وکړي تفصیل ګولیا ستر کوي
دان رسپانه خپل یو اداریه کلی کې چې ټولې نخې نخانی د خای چې په قبایلی سیمه کورمه کې امنیتی ځواکونه د تازه فوزی عملیاتو پلان لري د دغه ایجنسی پاړه چمکني شاوخاو نه هیڅ کلی جنگ ځپلی سیمه ګرځول شوی او د فوزی سرتیرو پر ځای کولو کار هم پیل شوی مقامی خلکو ته ویل شوی چې له سیمه څخه وزي اداره کې راغلي چې کورما کې پخوا هم د فوز او د ورپکو ترمنس نخته شوی خدا زل داسې باور کیږي چې نور محرکات هم د جګړې سبب جوړ شوی ورسپانلې کې چې د رپورټونو تر مخه د اورګزو او د خیبر ایجنسی نه وسلوال کورمته ورغلي او په دغه سیمه کې یو فوزی چک پوسټ په نخه کړي بلخو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی امیدوار منیر اورګزی په جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شل کسان وژل شوی وو ورسپانلې کې د غریزه سیمه د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده په دغه سیمه کې فوزی عملیات کول ډیر ګران کار دی او ورپکی په اسانۍ سره پټنځای نه هم لري کورما یو لحاظ سره ډیر مهمه ستراتیژیک حساسیت لري ځکه چې د دغه ایجنسی پوله له افغانستان سره لګي په دې سیمه کې شیا او سنی قبایل آباد دي او طالبان هم په دې ځای کې شتون لري ادارې کې راغلي چې کورما کې نتیجه خیز ګامونو پورته کول ضرورت دی او په نورو قبایلی سیمو کې هم د ورپکو بیا راغونډېدلو د مخنیوي لپاره کار پکار دی قسم امنیتی ادارو کورما د ورپکو څخه د پاکولو ادعا وکړي خو اوس هم په دې سیمه کې ورپکی موجود دي ادارې کې راغلي چې باید فوج په دې توجه ورکړي چې دا سیمه د جنگیالو نه پاک کړي او دوی ته دا موقع ورنکړي چې د غرونو فائدہ واخلي او نورو جنسو ته لاړ شي. کچري داسې وشو نو بیا به دا فوجي عملیات بې ګټه وي. ورسپانې کې د فوج او د ورپکو ترمنځ د پیشو او د منګک لوبه ختمېدل پکار دي او د ورپکو لخوا غواخونو موثره جواب ویلو ضرورت دی. ادارې په پای کې لیکي چې له دغه سیمو څخه بې کوره شوو خلکو سره د مرستو ضرورت هم دی او حکومتي ادارې کډوالو ته د خوراک او سرپناه ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د ډان ورسپانې زریه مو د ګلیاز نور ده او هم ګلیاز سټوډیو کې موجود دی. نو راځي چې د دوی نه د یوې نیمې بجې لنډ خبرونه وورو.
کراچی ښار کې نامعلوم وسلوالو پرون د تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشره وژلې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمر خان په خپل ټویټر او په بیان کې پرون د دې وژنې ذمہوار د متحده قامی مومند مشر الطاف حسین ګرځولې دي. خپلخوا ام کیو ام د زوره شاهد وژنه غندلې او د عمران خان تورونه رد کړې دي. په کراچی ښار کې نن د قامی اسمبلی حلقه ان 255 په درې سلویخت پولینګ مرکزونو کې رای اچول کیږي. په یاد حلقو کې ام کیو ام او پیپلز ګوند د انتخاباتونو د بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا له هند سفر کوي. د ولسمشر وین ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ښاغلی کرزی د هند د ولسمشر پرنام مکرجی په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینې کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د جرګې یوې وکیلې ډاکټر نیلوفر ابراهیمی پرون مشال لړۍ ته وویل چې د دې قانون بدلول به د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه په اوبو لاهو کړي. په میدان وردګو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. په ایران کې نن دوه کسانو ته د امریکا او اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسي ورکړل شوې ده. اسنا خبر ایجنس د تهران د استقاضي د دفتر په بیان په حواله وایي چې محمد حیدری او کوروش احمدی پټ معلومات راغون کړي وو او بیا د اسرائیل او د امریکا پر استخباراتي ادارو یې خرڅ کړي وو. د شام سرکاري ټلویزیون ویل په دمشق ښار کې په یو 14 کې لک تر لګا درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د اروپا د غور سندرو د ټاکلو سیالي یوروویژن د ډنمارک سندرغاړي ایملی ډی فارست ګټلې ده او لومړی سعودي میرمن د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوی څوکی ماونت ایورست ته وخته.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلیا اسلان دی کول او په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه پښتون په یو شتمه کې او ادبي خبرونه د باختر ستوري لرو. خو لومړی ورزو پښتون په یو شتمه کې دې خبرونه ته او دا خبرونه ستاسو لپاره اسمت سروان او شاهین بنيري په ګډه چمتو کړی دا.
پښتون په یو شتمه کې
په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې دا غوټه پرانیزو چې آیا پښتانه همغه سي چې د نړۍ نور خلک وایي افراطی او سخت محافظه کار خلک دي او که حالاتو دوی د نورو په تصور کې بل ډول ښکار کړی دي.
لا یو جرمني څخه اورو کریستیان هاینا چې په پښتو پویږي په خپل هیواد کې د پښتنو پاړه د جرمنیانو د ذهنیت پاړه وایي.
لبدا مرغ لکه په نورو لویدیزی هیوادونو کې حتی په آلمان کې داسې کدی خبر سوی دی چې پښتون یعنی مترادف یې تروریست او ترهګر بوي. دا اساس یې دا دی چې په دې تیرو کلونو کې یعنی په تیره بیا د افغانستان کې د جنگ د ګرم کېدلو په ترڅ کې د تاسو مش په هیواد کې میشت یو څو عجیب او ډیر بد تبلیغاتونه خبر شي وی دي پښتنو پر خلاف په اروپایي ژبو کې خبرونه کې او دغه سي اد او په رومانونو کې او ناولونو کې اد ا کې او خبري چې ګویا پښتانه ډیر توند او ډیر متعصب خلک بوي.
ډیر پښتانه چې خپل هیواد بهر تللی وای کله چې چاته وای چې پښتون دی نو د مقابل لوري په څیر کې حیرانتیا وویني.
څو وری په کار کې یا د باندې په سودا په وخت کې یا چا سره د لیدلو په وخت کې چا پښتون وته کړی دی د کوم ځای او ما ورته ویل دي چې افغانستان یم او د کندهار یم. ډیر حیران سوی دی او راته ویل دي چې د ستیر خبره کړی دی چې او الته خو طالبان دي الته د شوزو خو کاروت اجازه نه لري یا د باندې تخت اجازه نه لري نو دستی هغه ټول منفی خبرې ورته دغه کې.
فریبا نوری وای چې دتا ورته تجربه نور افغانان هم لري. دا د خپل خور کیسه کوي.
په یو مغازه کې تیر درو کال رئیس کار کوي او د چا سره چې کب بل برغه دا کیچ چې کار کاوه بل شزه و چې هغه هم ډیر وختو ته کار کاوه سره خبره نه و چې دا د کم ځای ده. نو یو ورځ پښتنه د نکړې ده چې ته کم ملک یې چې او ته ویلې چې د افغانستان یم او د قندار یم او جبه مې چې شه ده پښتو ده. هغه ډیر حیران پاتې سره ده او بیخي نه منله ول نه افغانستان په باره کې خو چې ما څه خبرې اورېدلې دي وری خوشې ده د کار اجازه نه لري وری شه چې د افغانانو شه کار نه کوي او نه جامع او د غیب خست تاسو چې ما اورېدلې دي هغه کاملا بل شي دي.
نتکی چې په ناروی کې اوسي بیا وایي چې د دغه هیواد خلکو ته په ځانګړي ډول پښتانه افراطي او د شزو د حقونو مخالفان ښکاری. دا هم د فریبا نوري په شان خاطرې لري.
اروپایان عموما د افغانانو د پښتنو په برخه کې داسې فکر کوي چې دوی ډېر سخت دریځ دي او ډېر داسې قیدګیر دي او خصوصا د ښځو په برخه کې. کله چې ما خپل ځان معرفي کړی دی نارویژۍ ته چې زه د افغان یم او زه بیا په دوی کوم نارویژان سره ما سره مخامخ شوي دوی پوهېږي چې افغانان افغانستان کې کوم قومونه ژوند کوي. نو دوی راته وایي چې ته افغانانو کې څوک یې. ما کله ځان ورته معرفي کړی چې زه پښتنه یم نو بیا داسې یو رقم عکس العمل د دوی زه ووینم داسې ډېر تعجب کوم. دوی داسې یو رقم هغسې داسې فکر وکړي چې دا څنګه پښتانه او داسې تا مثلا ته اجازه لرې د کور لخوا چې ته راسې د ژبې کورس ته.
د پښتنو په اړه دا ډول منفي ذهنیت تازه نه دی رامنځته شوی. د آزادۍ او مشال ریډیو د خبر د سانګې تحلیلګر ابوبکر صدیق وایي
پس له هغې نه چې انګلیسانو لومړی افغان جګړه وبایلله او په ډیر بد صورت کې وبایلله یعنی د انګلیسانو د اتر قواوې چې افغانستان ته تللې وو دوی کابل نیولې وو نو په هغې کې یوازې د دوی یو کس ژوندی پاتې شو. دومره بده ماتې په هغې وخت کې د انګلیسانو امپراتوري چې هغه ډیره لویه امپراتوري وه هغې نه وه خوړلې او د دې نه وروسته دوی د افغانانو یا د پښتنو په باره کې چې کومې لیکلې وه کې هغه ډېرې د نفرت نه ډکې وې. د هغې عمده هدف د افغانانو یا د پښتنو صفت کول نه و بلکې په یو ډول دوی خلکو ته داسې معرفي کول و خصوصا د انګلیسي ژبې لوستونکي ته چې هغه د دوی خپل خلک وو چې دا ګوره دا خو ډېر وحشي خلک دي دوی ډېر سخت مذهبي جنوني خلک دي.
اکثره پښتانه کارپوهان وایي چې پښتانه نه ترهګر دي او نه افراطیان خو د سغدریزه او ترهګره قربانی شوې دي.
پښتانه وایلند نه دي خو که د پښتنو یو دستور دی یو رواج دی یو طریقه ده هغه که خپل مشر باندې یقیني او خپل مشر په خپل وټه کې وګڼي
په د سور کوې ټاپ دی فراتیت په پیدا کولو کې رول درلود. افغانستان یو شمېر خلک دت مجبور شول چې د خپل اکثرمنند لپاره یو تیوریټیک اساس وپلټي او په سیمه کې داسې قوتونه او هیوادونه موجود وو چې دې موقع راتګ نه استفاده وکړه.
غربیانو کومک وکړ ډېر سخت اسلام چې په هغه معتدل شکل کې و که په سیاسي کې هم و چې په هغه معتدل شکل کې و کله چې شوراګانو په افغانستان باندې یرغل وکړ د غربیانو فکر وکړ چې همدغه بنسټپالي دوی سره باید کومک وشي.
یو په هغه کتابونو په کمپونو کې چې کوم و هغه مثلا لیکل به دوه دوه څلور ټوپک په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمينه نه و چې دوی ته د افغانستان په تاریخ د افغانستان په جغرافي او د افغانستان د مشاهیر او د مشرانو په اړه کې معلومات ورکړي.
خو له دې سره سره ځینې پښتانه پوهان هم د پښتنو افراط او تفریط مني او وایي چې له تعلیم او عصري علومو سره نه لیوالتیا د دوی په منځ کې سرزوري تلاره اواره کړې ده.
د پوهنې عمل دي خو د درس پوهنې چې حاصل نه دي یعنې یو تعلیم یافته سړي ته به یو قسم عمر کې چې خپل ژوند چلولی شي فکر کوم د جنګ او د زمري طرف له میلان کم شي.
خوشحال خان خټک وایي پښتانه د بدنیتۍ د خصومت دي په شجاع او په میړانه ورکړه شاش.
خوشحال خان خټک بل ځای وایي اوش لبار سره ورغی په کور کې دوی په فکر د ولجه د جرستی
په دې لړۍ کې چې زه شاهین بنری او اسمت ساروانی وړاندې کوو د پښتنو په اصل نسل جبې کلتور د سور کودتا او د هغې په نتیجه کې د مهاجرتونو د پښتنو په اړه د نړۍ د پوهانو او تاریخ لیکونکو نظرونه د مدرسو کردار القاعده شبکې او طالبانو په اړه خبرې کوو.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوری په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیواله کچه د کتابتونونو په ارزښت یو ریپورت ولرو، بیا به په افغانستان کې د تیرو لسکلنو هڅو په نتیجه کې د پښتو ادب په پراختیا له استاد نجیب منلی سره د مرکې لومړی برخه وچلو، او په اخیره کې به د غربي موسیقۍ د یوې عالی وایلون په اړه چې اوس پښتو ساز سره هم غږول کیږي له استاد کمینګل سره مرکه وړاندې کړو. لومړی ریپورت درازو. سره لدې چې اوس اکثره لوستي پښتانه چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري د کتاب لوستو ته دومره وخت نه ورکوي، سچې ورته د انټرنیټ په پاڼو کې په لاس ورزي او مغه غنیمت ګڼي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې انټرنیټ ته د لاسرسی سره سره د کتاب د لوستو تند لري، او چرته چې هم کتابتون ګوري هلته ورزي او د خپل ذوق تنده خړوبوي. پخوا به د افغانستان په هر لوی او وړو کې خار کې په دولتي کچه عامه کتابتونونه وو چې د کتاب مینوالو ته به پکې د مطالعې لپاره زمینه برابره شوې وه. خو اوس د کتابتونونو کلتور د ولسوالیو په کچه کلو او بانډو ته غځېدلی چې د کتاب مینوال ورپسې له ښارونو کلو ته ورځي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د استاد محمد اسب سمیم په نوښت د حمزه بابا په نامه په یوه پراخه باغ کې کتابتون د تیرو دوو کلونو راهیسه جوړ شوی چې دروازه یې د کتابونو د مینوالو په وړاندې پرانستې وي. په دغه رپورټ کې مو د حمزه کتابتون په اړه څو تنه د کتاب مینوال درغږولې دي. شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې د کار په سلسله کې په کابل ډیره دی، وایي چې کله هم ننګرهار ته په رخصتۍ راشي نو حمزه کتابتون ته هرومرو سر ورخکاره کوي.
دا اوس چې موږ راغلي د کامې ته راغلي چې سمیم صاحب یو دلته یو لوی پراخه کتابتون جوړ کړی دی، ډېر داسې کتابونه زما مخې ته راځي زه وینم چې ما بیخي له ځان سره نیسي. په دې بڼ کې د کتاب د لوستلو دپاره هم ډېره ښه فضا ده. کټونه پراته دي، چوکۍ پرتې دي، د مرغانو شور دی. یو څوک په ډېرو آرامو اعصابو باندې کولی شي دي کې ګټور کتابونه مطالعه کړي. دلته چې زه کلم د چکر دپاره رازما دی، سیل لپاره د مرګرو سره رازما، نو د دې ځینه خاص خوند اخلمه. خو دا مې په زړه ارمان پاتې وي چې دلته د ډېر وخت لپاره پاتې شم او د دې کې ډېره مطالعه وکړم.
داود دربزای چې په کابل پونتون پښتو څانګه کې د ماسترۍ د دورې د دویم کال محصل دی، وایي چې کله هم د سیړنې په خاطر امزه کتابتون ته ورشي نو پوره هفته د کتابونو په مطالعه تیروي.
تحقیق او د کتابونو د ګټې اخیستو په نت بلویا کې ننګرهار ته راپېښېږم. په دې لړ کې بیا حمزه کتابتون ته چې په کامه کې دی چې واقعا یو ډېر غني کتابتون دی. اکثره زما په دې کتابتون باندې ډېر زړه په دې ښه کېږي چې زه کوم شیان غواړم که ټول راته نه پیدا کېږي نو نیم ضرور په دغه کتابتون کې ماته لاسته راځي. زه هر وخت دلته راځم د دغه کتابتون نه د خپلو موادو د پوره کېدو لپاره استفاده کوم. کله چې ما د بازار کوم کتاب نه پیدا کېږي زه مجبور چې زه راشم د استاد کتابتون ته. دلته پوره یو اونۍ همدلته شپه ورځ تېره کړم او د دې کتابتون نه ګټه واخلم.
د ننګرهار د ژورنالیزم په هنزي رئیس ببرک میخیل په کلو کې د کتابتونونو شتون د علم او ادب په ډګر کې د پراختیا نښې ګڼي.
د کتابتونونو جوړېدل ښارونو کې نوې خبره نه ده، خو په سیمو کې په اطرافو کې او علاقو کې د دې جوړېدل نوې خبره ده، ځکه کلیوال خلک د کتابخانې او د کتابتون له فرهنګ سره آشنا کول دا یو نوښت دی، دا یو ابتکار دی. دا کتابتون زما د تجربې له مخې چې دلته ډېر اغیزناک تمام شوی دی او
هغه په دې معنی چې مونږ ګورو دلته هر ورځ کلیوال ځوانان هغه چې نوی مطالعه ته مخه کوي، هغه چې د فرهنګ او ادب سره ځان آشنا کوي، هغه راځي دلته د کتابونو لولي ګوري او د دې فرهنګ سره آشنا کیږي چې کتاب څنګه وساتل شي.
خو استاد محمد اسب سمیم وایي چې څومره تمه یې د ځوانانو له ورتګ لرله هومره یې ورته مخه نه ده کړې.
یوازې زما ملکیت نه دی، البته د خوندیتوب لپاره به زه مسؤول یم. نور زما ځوانانو همدغه ځوانانو لپاره ارمان دی چې دوی د کمپیوټر په دې ستومانه نړۍ کې یا د ساینس په دې ستومانه نړۍ کې چې یوازې ګوتې کاروي، چې هغوی یو ځل د کتاب سره خپل پرونی تعلق او خپل پرونی اړیکه همغسې وساتي لکه د کتاب چې څومره حق دی. لکه چې کمپیوټرونه او ساینسي امکانات یوازې لري چې دوی دننه ځای پر ځای شوي وي، او د هغې نه دې خوا ته نوي څه نه ورکوي. یو کتاب دا دی چې نوي څه وړاندې کوي او نوې زیرمه ورکوي. ما د دې انګېزې د نازونه او نمانځنه ځکه نه ده شوي چې ځوانان هغسې چې زه تصور کوم هغومره ورته وزګار نه دي او نه راځي راته.
استاد اسب سمیم د څلوېښتو کلونو راټول کړي کتابونه چې شمېر یې شاوخوا 12,000 ټوکو ته رسیږي او زیاته برخه یې پښتو دي، په دغه کتابتون کې خودل شوی. له پښتو نه علاوه پکې پارسی، عربي، اردو او یو شمېر انګریزي کتابونه هم شته دي. د یادولو ده چې په کامې ولسوالۍ کې پر حمزه کتابتون سربېره یار، عامه کتابتون او هیواد کتابتون هم شتون لري چې د عام او خاص لوستونکو لپاره پرانستل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو لسو کلونو کې چې افغانستان ته د پریمانه نړیوالو مرستندویو ټولنو مخه شوي، تر یو حده به د پرمختګ کارونه ترسره شوي وي، خو څنګه چې په کارو هغسې نه دي شوي. خو برعکس پښتو ادب په تیرو لسو کلونو کې دومره پرمختګ کړی چې تصور یې هم نه کېده. په سلګونه عنوانه کتابونه چاپ شوي، په لسګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوي، او د پښتو په اړه لر او بره پښتونخوا کې یو شمېر نړیوالې غونډې هم جوړې شوې. استاد نجیب منلی یو هم له هغو ادبي شخصیتونو څخه دی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان په فرهنګي بهیر کې فعاله ونډه لري. له دغه سره مو د تیر لس کلن فرهنګي وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې دراورو. استاد، د تیرو لسو کلونو راهیسې د بهر نه افغانستان ته راغلی او په کابل کې میشتي، دغلته به تاسو فرهنګي او ادبي حوزه د نږدې نه څارلی وي، څنګه ارزوئ دغه تیر لس کلونه او پخواني ادبیات؟
دغه تیر لس کلونه زمونږ د ادبیاتو د اوختون دوره ده، په دې معنی چې زمونږ په ادبیاتو کې مونږ بیلابیل دورې پوهانو ټاکلي دي، مګر که هغه یو خواته پرېږدو څو دورې لرو. یوه دوره د اړودور نه مخکې دا چې په هغه کې افغانی ادبیات افغانی بڼه خپلوي، په دې کې مونږ ډېر ستر شاعران لرو، ستر لیکوالان لرو، او ټولنیز شرایط هم نسبتا آرام دي. نو د ټولنیز اصلاح لپاره فکر یو مجاز فکر دی او یو منل شوی فکر دی. د جنگ په کلونو کې ادب شعاری شو، هم په کابل کې او هم په پېښور کې د شعاری ادب په سیوري کې یو نوی واقعي ادب چې د نړیوال ادب نه ډېر اخستنه کړې وه هغه راڅرګند شو. زمونږ ادبیات تقریبا نړیوال شو، د هر سیمه خلک راغلل، د هر څه د ځان سره راوړل، او یو ډول بے بندوبار خپلواکي رامنځته شوه. دغه بے بندوبار خپلواکي په اول سر کې زمونږ ادبیات پاشان کړل، ډېر احساساتي ادبیات وو، د کرکې ادبیات وو، مګر ورو ورو دغه ادبیات پاخه شول. زمونږ میرمنو وکړې شول چې وروسته له ډېرو هلو ځلو، ته په خپل په دغه هلو ځلو کې شامل وې، زه هم په دغه هلو ځلو کې شامل وم، وکړې شول چې میرمن ادبي بهیر رامنځته کی، او میرمن ادبي بهیر یو ډېر مهم حرکت دی. ځوانان چې هغه بر احساساتي غږیدل اوس معقولیت ته مخه کړی ده. نو دغه زمونږ د ادب د نړیوال کېدلو او د پخېدلو اثر بللی شو.
کدا راته وایي چې زموږ په ځوانانو کې اوس هم دغسې یو تاسو موبایل په خبرو کې چې شعور را پیدا شوی دی کنه، او د شعار نه شعر ته مخه کړی ده. تاسو د داسې ځوانانو د شعرونو سره مخامخ شوي چې تغزل وي، شعریت وي، او دغه شعریت نه راوستي وي؟
ډېر زیات ځوانان په دغه حالت کې کی کد یو نمونه اخرم لسره پات کیږي او دا به انصافي وي. خو بیا هم لیکوالان مون پیدا کړی دي زمونږ ادبیات په نړۍ کې خپاره شوی دي. د سولمل کیسې په انګلیسي خپاره شولې همدغه شپون صاحب داسنه په انګلیسي خپاره شول همدغه نور ډېر آثار بهرنیو ژبو ته وژباړل شول. ما په خپل هم په دې برخه کې یو څه ګوتې وهلې دي. په مجموع کې واقعا مونږ د ادب د پخوالي خواته روان یو.
تاسو د میرمن کلتوري ادبي بهیر نه یاد وکړله، دغه زموږ په ادبیاتو باندې څومره مثبت اغېز شیندلی شي؟
یو ډېره کلیشي خبره ده چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده. د دې کلیشي نه چې تیر شو، که چیرې په ادب کې د ښځې ونډه نه وي، هغه ادب د ټولنې ادب نه دی. زمونږ لنډۍ ډېر خلک وایي چې ښځینه دي که نرینه دي. زه په دې نه پوهېږم چې کومه لنډۍ ښځې ویلې، کومه لنډۍ نارینه ویلې ده، ځکه چې نارینه کولی شي ښځې د خولې نه شعر ووایي او ښځه کولی شي د نارینه د خولې نه شعر ووایي. مګر په هر صورت دغه زمونږ ګډه زیږونه هم ده. رسمي ادبیاتو کې زمونږ د خویندو برخه لږه کمه وه. د ګوتو په شمار لیکوالان هم درلودلي چې ښې لیکوالانې دي، د ستاینې وړ لیکوالانې دي. په پښتو کې حسینه ګل یادولی شو، صفیه صدیقي یادولی شو، صفیه حلیم یادولی شو. مګر په ځوان نسل کې دغه زمینه نه وه مساعده او دوی د اختناق لاندې را لوی شوي وي. نو د دوی دپاره د بیان د یوې ساحې ایجادول ډېر مهم کار و چې دا کار وشو. اوس دا بهیر د پخېدلو په حالت کې دی. په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي او د دې دپاره زمینه جوړه کړه چې د راتلونکي کې موږ لا تر ډېر زیات ښځینه ادبیات ولرو.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې سکسپون، کلانټ او کیبورډ له غربي موسیقۍ نه پښتو موسیقۍ ته د تیرو سو کلونو رئیس راغلی او اوس یې په سنسه شکل پښتو کې ځای نیولې، دغه سی وایلون هم د غربي موسیقۍ یو اله ده چې په سټوډیو کې خود ارکستر برخه جوړوي، خو غږول یې په ولسی کچلا ام شوي نه دي. په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل یوازینی کس دی چې وایلون غږولی شي او هوډ یې کړی دی چې نورو ځوانانو ته یې هم ور زده کړي او د پښتو موسیقۍ برخه یې وګرځوي. په همدې اړه مو له استاد کمینګل سره یوې مرکې ته را بولم. کمینګل استاد، دغه اوس چې تاسو کومه د موسیقۍ الوغه غوله، دا د کوم ملک نه افغانستان ته راغلی؟
ویلن ورته اصل یو امریکایي ساز دی. ما خپل زده کړه کړې ده لاور کې استاد سلیم نه، دلته نګرار ته ما راوستې ده. زموږ نه مخکې درته څوک نه و چې دا یې غږو، لکه شوقی په طور یو کس و چې ډاکټر صاحب زمیر نومېده، هغه دغه ساز یې غږو. او زما هماغه وخت کې خوښېده، تقریبا 1.5 کاله مخکې زه چېرته لاړم او دا ساز مې په لاس راغی. بیا ما خوښ و چې زده کړه وکړم، بیا استاد سلیم راته وخوده.
په محلي موسیقۍ کې چرته ما د دې آواز نه اورېدلې او نه مې لیدلی و. دا په کومو مواردو کې د موسیقۍ سره غږول کیږي؟
هر موزیک سره غږول کیږي، خاصلا په فلمونو کې، په بیکګراوندونو کې ډېر زیات غږول کیږي. چې خارجي فلمونه لکه امریکایي، انډیا والا ډېر زیات، چې زه تاسو ته یو نمونه وړاندې کوم، دغه دا اصل دغه ساز چې دی له مچۍ نه اخیستل شوی، د شاتو مچۍ نه، لکه ډیر مینه مروزی د سکنه لګر ناره.
او دین علاوه خدا په سټوډیو کې چې کمی والیمونه جوړیږي، کیسټ جوړیږي، باغه کې
دا اتمی دا ډیر زیات نن سبا کې دا ساز ډیر زیات خوخی. خوشبختانه چې د ودری سازونه دي چې په نګرار کې، البته په پښتنو کې، په کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا کې، په دې دواړو کې رواج ما حاصل دی، لکه کلارنټ شو، سکسفون شو. او اوس کوشش کوو چې وایلن هم خپل نګرار ته راوړو چې زمونږ د پښتو ساز نور هم ښایسته شي.
دلته چې زبینم تاسو د موزیک ښوونیز مرکز پرانست، په دې کې تاسو هلته چې لیکلي محدود سیزونه تدریسوي، مثلا باجه ده، رباب ته او تبله ده، او هم د آواز کرچ جوړول دي. دا څه خیال نه لري چې دغه وایلن دي هم پکې خلکو ته وروخو دلې شي؟
مونږ غواړو چې نوې موسیقي زمونږ پښتو ته راشي، خو د پښتو په شکل چې البته خوشبختانه دی کې بیا هم ځان یادوم. سکسفون ما د پښتو په سټایل راوړو دلته، یعنی د پښتو په شکل غږو، نه د غربي په شکل.
او دا اوس چې تاسو دا وایلون راوړی دی، د سره به
دا به انشاءالله پښتو کې غږیږي.
نو ته خو لږ د پښتو یو وړه غوندې نغمه د مشال راډیو اوریدونکو ته وغږوه.
په دواړه سره
یعنی دا چې هغه د ټپو سازم په سور
کو سازم په دا کړه.
ډیر مننه کمین ګل استاد بریالیتوب دی غواړم.
تاسو نه مننه چې دلته راځي ریډیو مشال نه ډیر مننه کوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
تم یار سڑے قاتل دے امیر رضا کا بگنے دم پما دکلے پو خبر کو لکد پانے رپے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم محبت کے رنزے دم دغل درد خورے دم پما دکلے کو خبر کو لکد پانے